ډیره زیاته مننه ارش همایون دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو او ریچی ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن د یو رسمي سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن کابل ته ځي او هلته به له افغان چارواکو په ځانګړې توګه له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د فراه ولایت ځینو ځوانانو او مدني فعالانو هم د پنځشنبې د ورځې په ماښام د سولې د غوښتنې په موخه د تحسن خیمه ودروله. او د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي ویلي په سوریه کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. دوستانو یاد مسائل په دې خبرونه کې سیړو خو پایل خبرونه کوو. په مکه د دې سات خبرونه ده دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ځي. ولسمشر اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو پر رول او ونډه ټینګار وکړ او سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د امریکا له ولسمشر سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنگټن ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ځي. د افغان او پاکستانی مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري وي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته ویل افغان حکومت هیله مند دی چې د دې سفر نتیجه به د کابل او اسلام آباد نږدې کېدل وي. ښاغلی مینپال زیاته کړه
موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمهیزې همکاري په برخه کې د پاکستان تمه لرو.
ولسمشر غنی تیره میاشت ښاغلي عباسی ته رسمي بلنه ورکړه چې د دولتونو په کچه د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ پر تفاهم ټینګار کړی او د انتخاباتو د سار لپاره یې مهم بللی. ښاغلي غنی پرون یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې د هیواد له سیاسي ګوندونو او ډلو وغوښتل چې په دې کار کې ونډه واخلي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د پټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو پر انتخاباتو د څارنې د هیواد ټولو وګړو ته د رای ورکولو د زمینی د برابرولو او نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې وشوي. د زابل ولایت د سیل بسریز روختون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات خار کې پایل شوې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رډیو ته ویل چې د دې روختون له بشپړېدو سره به د زابل د مرکز او ولسوالیو د خلکو ستونزې تر یو حده حواله شي.
دغه روختون په جوړېدو سره به نوي وسایل او امکانات هم په سی برخه کې دا روختون ولري او هغه د زابل د خلکو به یو څه هغه ضرورتونه ان شاء الله چې پوره کړي.
دا زابل د سلبي سریز روختون پر رغونه د عامه روغتیا وزارت لنکشافي بودیجې څخه 1.3 میلیون افغانۍ لګخ په پام کې دی او چارې به په دوو کلونو کې بشپړ شي. زابل قسم د هیواد د نور ولایتونو په څیر 50 پستریز مرکزی روختون لري خو سیمه چارواکي وایي دی روختون کافی امکانات نه لرل او داسې روختون ته چې خطه تجهیزات او وسایل ولري جدي اړتیا ده. سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدل لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنگټن ته سفر وکړي. د سپینه ماڼۍ ویاندی هوګان ګیدلی پرون تاکید وکړ چې میرمن مرکل به امریکا ته د سفر په ترڅ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري خو ډېر جزئیات ورنکړل. یوې جګپوړې امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او جرمني مشران به د روانې میاشتې په 20مه نیټه وګوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم په پام کې لري چې له میرمن مرکل څخه درې ورځې مخکې امریکا ته سفر وکړي او له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جرمنی او فرانسې مشران د مېد میاشتې له دوه سمینېټي چې ولسمشر ټرمپ د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې د اسلام مهلت ټاکلې مخکې واشنگټن ته ځي. فرانسې او جرمني چې د نورو قدرتونو ترڅنګ دا موافقه لاسلیک کړې له متحده ایالاتونو غوښتي چې له دې موافقې ونه وسي. ټرمپ ویلي چې تهران د بالستیک توغندیو په توغولو او د وسلوالو یاغیانو په ملاتړ سره له دې موافقې سرغړونه کړې ده. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. برتانیا پرون په بحرین کې د یوې اډې په پرانستلو سره له څلور لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړی دایمي اډه پرانسته. برتانیا په دې اډې په ترلاسه کولو د نړیوالې بارچلانۍ په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور پیدا کړی. د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې به د سلطنتي سمندري ځواکونو شاوخوا 1500 سرتیری دی راشي. د برتانیا د پوځ چارواکي وایي چې برتانوي ځواکونه به له دې وروسته وکولای شي چې په خلیج کې د اوږدې مودې لپاره پوځي عملیات وکړي او همداراز د کښتۍ او بیړیو لپاره عربه د انجینری او لوجستیکي ملاتړ خدمات تر سره کړي. د برتانیا د پوځي ځواکونو یو جګپوړي قومندان ویلي چې د برتانیا هدف په سیمه کې د سمندري امنیت ټینګول دي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو اډه هم شته. د روسي یو تاریخ پوه او د بشري حقوقو فعال د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو له تور څخه برات اخیستې خو د غیر قانوني وسلې د ساتلو په خاطر په 2.5 کال نظربندۍ محکوم شو. یوري دیمیتریف چې د څلی په نوم د بشري حقوقو د ټولنې غړی دی او پر 1913 کال کې د پخواني شوروي اتحاد رژیم لخوا د زندانیانو له ډلیزي وژنې څخه پرده پورته کړه. پرون د کار یلیاسیمې له یوې محکمې څخه د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو په قضیه کې برات واخیست خو د یوې سپکې وسلې د ځینو پرزو د ساتلو له کبله د آزادانه تګ راتګ د محدودیت حکم پرې وشو. که څه هم نوموړي د بند موده د 2014 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې تر ډیره په توقیف کې تیره شوې خو محکمې ویلي چې نوموړی باید نورې درې میاشتې هم نظربندۍ ته ورته په محدودیت کې تیرې کړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د یو رسمي سفر په مقصد کابل ته راشي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا پاکستان د صدر اعظم د نننی سفر په اړه د ولسمشر د ویان لمرستیال د واخان مینپال سره مرکام لرو. دا به واوري چې د کونړ دانګام باندې د پاکستان د پوز د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ وشتل شوې دي او چارواکي وایي چې څو ځلې د پاکستان هلیکپټر هم د دانګام خاورې ته داخل شوې دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګپوړی مقام وایي په سوریه کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. په ونیزو پروګرامونو کې د کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو دا د ازادي راډیو دا د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نن د یو رسمي سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. شاید خاقان عباسی کابل ته لتلوي او ورځمخ کې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د پټن ځایونو د موجودیت پاړه د کابل او واشنگتن تورونه رد کړل. ویل هغه ډلې چې په پاکستان کې تروریستي حمله کوي په افغانستان کې ډیر دي. ولسمشر اشرف غنی تیره میاشت د دولتونو په کچه د خبرو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته لدی پیغام سره سفر کوي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې نامنی جوړوي په پاکستان کې پټن ځایونه نه لري. خاغلی عباسی پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې مرکزونه نه لري، بلکې برعکس د پاکستانی طالبانو پټن ځایونه د په وینا په افغانستان کې دي.
We do not accept the narrative that there are any sanctuaries in Pakistan which result in instability.
موږ دا روایت نه منو چې په پاکستان کې بداسې پټن ځایونه وي چې په افغانستان کې د بے ثباتۍ باعث شي. دا حقیقت نه لري. اصلا نن رښتیا خبره ده چې حقیقت برعکس دی. هغه کسان چې په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي په افغانستان کې ډیر دي. د اوسنی وضعیت حقیقت همدا دی او موږ باید له همدې حقیقت سره مقابله وکړو. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی لڅ ویلو ډډه وکړه، خو افغان چارواکو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو پټن ځایونه په پاکستان کې دي. متحده ایالاتو هم د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته امنیتي مرستې تر هغه وخته ځنډوي چې اسلام آباد د طالبانو حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. خو د پاکستان حکومت د دې ډلو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لاره کې خورا زیات قربانۍ ورکړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم به کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان همکاري وي. د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزای وایي چې کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر به د دوو حکومتونو ترمنځ د خبرو پیل وي، خو ښاغلی ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي دا خبرې مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ډېر عمیق وطن وجود لري او دا وطن ستراتیژیک وطن ده. فکر زه کوم چې پاکستان په خپل ستراتیژیو کې کوم خاص بدلون راوړي. د پاکستان موخه له داسې حرکات او داسې مذاکراتو نه یوازې ځان ژغورل دي له هغه نړیوال فشار په تېره بیا د امریکې د متحده ایالاتو له فشار څخه.
ولسمشر غنی نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې د دوو دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. کابل ته د ښاغلي عباسي د سفر په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان تور ولګاوه چې د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې هوایی حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل د حمله د افغانستان پر ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څرګند تیری دی. د خبر پانه لمخې د برید چې د چهارشنبه ورځې په مخام وشو زیات مالی زیانونه اړولي دي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې هم د پاکستان پر پاوځ تور لګولای چې د افغانستان په ختیز او په تیره په کونړ ولایت کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي.
دوستانو، په کونړ ولایت باندې د پاکستان د توپونو او توغندیو د ډزو پر موضوع ریپورت وروسته درته خبرو، خو مخکې لاغې نه چې دغه ریپورت ته ورشو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې د ترهګرو مشان په افغانستان کې دی او په پاکستان کې نشته. د کابل تر سفر یو ورځ مخکې د شاهد خاقان عباسي دا خبره به د دواړو هیوادونو د مشانو پر نننیو خبرو اغیز ونه کړي. د پښتون احمد شیبر د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویان د واخان مینپال څخه د مرکې په پیل کې کړي. ښاغلی مینپال په ځواب کې وویل
دا افغانستان د حکومت غوښتنی مشخص دی او هغه د کابل په پروسه کې اعلان کړلی، پټاګه کړلی. زموږ ته مدد شي د دولت په دولت له پاکستان سره د خبرو په دغه نوی پړاو کې وکولای شو هغه ستونزو ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوی دی د حل یو معقوله لار ورته ولټو. نو موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییزې همکاري په برخه کې د پاکستان سره د روس په دې برخه کې همکاري.
بله مینپال صاحب، کفرزن د سفر ګټه ونکړه او د افغانستان د حکومت غشتنی د پاکستان سره اعظمونه منلې، افغانستان به څه وکړي؟
نو دا به د لیدنو پر مهال باندې معلومه شي. اوس مخکې له وخت یې شي موږ په دې اړه باندې قضاوت وکړو، پریکړه وکړو. ولې د خبرو په جریان کې، د مذاکراتو په جریان کې، کله چې مذاکرات پیلېږي په همدوم مخه باندې پیلېږي، چې موږ دغو روانو ستونزو ته د حل یو لاره پیدا
کړو. ارګ د شاهد خاقان عباسي سفر ته هیله مند دی؟
زموږ تمام دا شي له دې ملاقات او له دې سفر څخه وکولای شو دوالو هیوادونو د روابطو د شکولو لپاره ګټه پورته.
دا ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بو چې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د هغه سفر په اړه نظر څرګندوي چې ټاکل شوی د نن به کابل ته وکی او په دې سفر کې به ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته ترسره کیږي. په داسې حال کې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیورن کرخه باندې لا هم ګلتیا دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب کلی اردو د دوهم لیوا قومندان وایي د پاکستان هوایي حملې ته د توپچی په سکلي وسلې ځواب ورکړي. جنرال میرویس صافی د پنځم په پروسه ازادي رډیو ته ویل چې دا محل دفاعي ځواکونه د کونړ په سرحدي سیمو کې په لومړی درجه احضاراتو کې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سناتوران وایي چې د ولسمشر اشرف غنی باید نن د پاکستان د صدر اعظم سره په خبرو کې د کونړ پر زینو سیمو باندې د پاکستان د توپچی د بریدونو پر موضوع له پاکستان لوري سره وغږیږي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان په ختیس کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهم لیوا قومندان جنرال میرویس صافی وای له هغه وروسته چې پاکستان د کونړ پر یوې سیمې هوایي حمله وکړه، ملي اردو د توپخانی په ثقيله وسلې سره دغه حمله جواب ورکړی دی. نو موږ چې د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل چې دا مهال افغان دفاعي ځواکونه د کونړ په سرحدي سیمو کې په لومړی درجه احضاراتو کې دي.
هغه مرچ انداز کړی ده، مونږ د مصر په مقابل کې حرکت کړی، مونږ د خپل خلکو نه دفاع کوو او مونږ ډېره قوي پوسټیال ته پرتې دي، قوي پرسنل هم ده. هر هغه څوک د مونږ د خاورې په مقابل کې کارونه کوي مونږ یې نابودو که هر څوک که پاکستان یې که هر مملکت یې.
نوموړی دغه شان خبرداری ورکوي چې په کونړ کې سرحدي سیمې د دفاعي ځواکونو تر جدي نظارت لاندې دي او که هر څوک حمله وکړي له بالمثل عمل سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو د چهارشنبه په ورځ د کونړ د دانګام ولسوالۍ یوه سیمه بمبار کړې ده. تر اوسه په دغه حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه کړه، خو وای هوکړه شوی چې په دې مسلې به دفاع وزارت خبرې کوي. د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د دفاع وزارت نظر هم واخلي، خو د دې وزارت د ویندوی د دفتر د سرپرست د ټلیفون شمیره بندوه. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم بیا ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د دانګام پر ولسوالۍ شپږ سوه توغندي توغولي چې له کابله یوه ښځه ټپي شوې او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. پر افغان خاوره د پاکستان لوري حمله په داسې حال کې زیاتی شوی چې تمه ده سبا د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته راشي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ چارو د کمیسیون مشر هاشم الکوزی وای افغان ولسمشر باید د پاکستان د حملو په اړه له شاهد خاقان عباسی سره جدي خبرې وکړي.
دا خو ټول باید ولسمشر ورته ووایي او په دې اړه باید خبرې ورسره وکړي. دا د افغانستان سره یو ظلم دی، د افغانستان د خلکو سره یو ظلم دی او زموږ پر ولسونو باندې، زموږ پر خاوره باندې دا یو غټ تجاوز چې دوی کړی. په دې اړه باید ولسمشر جدي خبرې ورسره وکړي.
د ښاغلي الکوزي په خبره افغان امنیتي ځواکونه باید د بهرنیو حملو په مقابل کې لا زیات بالمثل اقدامات وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت باید د پاکستان د حملو په اړه ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان نورو ملاتړو هیوادونو ته هم شکایت وکړي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فراه ولایت سینو ځوانانو او مدني فعالانو هم د پنځشنبه د ورځې په ماښام د سولې د غوښتنې په موخه د تحسن خیمه ودروله. دوی د خپلې خیمې شاوخوا د شعارونه لګولي چې د جګړې لښکېل خوا وغواړي چې په هیواد کې د جګړه پای ته ورسي او له یو بل سره د سولې خبرې وکړي. نور حال سیمې څخه د احمد شاه فطرت په ریپورټ کې اورو.
فراه ولایت هم د جمعې په تور شپه په هیواد کې د سول سپین کاروان سره یوځای شو. د فراه ولایت ځینو مدني فعالانو دلته د فراه د ښار د ګلانو په سلولار کې د پرلات خیمه درولې او وایي د جګړې ختمېدل د سولې راتلل غواړي. د دوی په خبره د هیواد نور ولایتونو په شان دوی هم د سول د کاروان سره یوځای شوي او غواړي چې په هیواد کې سوله تامین شي. عبدالرحمن ژوندی یو تن مدني فعال د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې اوربندې وکړي او جګړې ته دې د پای ټکی پرېږدي. دا په خبره تر څو د نورو ولایتونو د سب کوونکو برخلیک نه معلوم شوی، نو دوی هم خپل ولاړ خیمه نه راکشته کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د تحسن خیمه درېدلې دي، موږ هم د ټولو ولایتونو سره په همغږي تر هغه به د خیمه ودانه ویدلته یا ولاړ وي تر څو وګورو چې نور ولایتونه څه تصمیم نسی، نور ملګری نور دوستان څه تصمیم نسی. نو زموږ پیغام دغه دی چې پر شکیل غاړو باندې موږ غږ دی چې البته هغه حکومت دی، طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لار ولټوي او یو وربند اعلان کی تر څو موږ وکولای شو وصول ته ورسیږو. پرته د سولې بل لار نه لرو.
په فراه ولایت کې د ځوانانو یو تن استاد قدرت الله حقیر هم ورته نظر لري. هغه وایي چې دلته په جګړې کې یوازې افغانان وژل کیږي، نو باید افغانان سره یو شي او دغه جګړې ته د پای ټکی پرېږدي.
عام خلک مدني ټولنې سره راټول شوي او دغه نننۍ خیمې کې چې د سولې خیمې په تړه مونږ مولې ده د سولی دراتلو په تړاو مودا شي اقدام کړی دی
د ونوار د چورس لاغ چ پهلمن ولایت کې ځنی مدني فعالان د سول غرسن په مخه تاسن یا پرلیت وکړ د دې د کار د هیواد په کچه د تو در کلی سره مخ شو په دې لار کې د هیواد په بیل بیل ولایتونو کې هم ورته تاسن نه وشو چې وی هم فرا ولایت دی و بل در شي د مدني فعالان او ځوانانو دغه ډول حرکتونه به څومره وکړي شي په هیواد کې د سول پر پروسی مثبت اغیز وکړي
دوستانو و موریدل چې په فرا ولایت کې هم یو شمیر مدني فعالان او ځوانان په یو پرلت کې راټول شوي دي او د سولې غوښتنه کوي اوس برا شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستنګزي ورته کتنه کړي
امریکا متحده ایالاتونو د برېښنا په یوې پروژې چې کار نه ورکوي $80 میلیونه لګولې دي دا د نیوز ویک مجلې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ادارې یا سیګار د یو راپور په حواله یې لیکلی ده په مقاله کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز انجینرۍ برخې د افغانستان لری پرتو سیمو ته د شمال ختیځ د برېښنا پروژې په نوم د برېښنا رسولو په سر $80 میلیونه لګولي نیوز ویک د سیګار د تازه راپور په حواله لیکلي چې د پاوز انجینرۍ برخې د لوړ ولتاژ لرونکي برېښنا دستګاوي او د مزو د انتقال پایې په هغو سیمو کې جوړې کړي چې د خلکو زمکی دی او د پایو د چپکیدو او خلکو ته د زیان رسیدو امکان پکشته د راپور لمخې تر اوسه پورې د دغه پروژې په چوکاټ کې 102 داسې سټیشنونه جوړ شوي چې نه ترې استفاده کیږي او نه هم آزمویل شوی دی د امریکا د پوز انجینرۍ برخې د سیګار راپور چې ګواکې دا پروژه کار نه ورکوي رد کړی دی د افغانستان جګړه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي چې څه باندې 1400 کلونو کې لګښت 300 میلیارد ډالر زیات بلل شوی نیوز ویک لیکلي په 2008 کال کې د امریکا کانګرس د سیګار اداره د دې لپاره جوړه کړه چې د جګړه ځپلي افغانستان د آبادۍ او آرامۍ لپاره د امریکا د $1 میلیارډونو په لګښت نظارت وکړي ډیلی میل او رسپانې په لندن کې د یو افغان پناه غوښتونکي په وژل کېدو یو مطلب لیکلی د خبرونې په لیکنه موسی خان ناصری په 2015 کال کې وروسته له هغه له افغانستان بریتانیا ته ولاړ چې طالبانو د کورنۍ غړي ورو وژل طالبانو د موسی خان پلار مور دوه خويندې او یو ورور داسې وخت وژل چې په خوب ویدو ټیلی میل لیکلی چې شلکلن موسی خان ناصری د تیر کال د اکتوبر په 15مه د لندن پیو پارک کې 5 کسانو د جاقو په ضربو وواژه ویل کیږي چې ناصری له دوه کسانو پوره وړی وو ناصری چې د ډیلی میل په خبره د نشه یي موادو له درکه 10 یورو پوره وړی وو په زړه کې په چاخوانو لګېدلی وو او ځای پر ځای سا ورکړی وه
د امریکا د پوزي او جګ پولي چارواکي ویلي چې په سوریه کې د امریکا په پوزي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی د پینټاګون چارواکي په داسې حال کې په سوریه کې د امریکا د پوزي ماموریت د دوام خبره کوي چې ولسمشر ډانلډ ترامپ سوره زمخ کې ویل د امریکایي پوزیان له سوریه وباسي په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې اورو
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د متحده ایالاتو دریز د پوخه په څیر دا دی چې د ډلې ته باید ماته ورکړل شي د پینټاګون ویاندې دانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا په دریز کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی ولسمشر ډانلډ ترامپ د سه شنبه په ورځ وویل چې دای غواړي د امریکا پوځي ځواکونه له سوریه وباسي او په خپل د سرګندونو یې ټوله اداره ورختا کړه د ښاغلی ترامپ ځینو نږدې همکارانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ځواکونو له وخت مخکې استل خای ناوړه عواقب ولري د چهارشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ دا خبره نور هم روښانه کړه چې د سوریه ماموریت به ډیر ژر پای ته ورسیږي مګر د سرتیرو د استلو د محلويش په اړه جزئیات ورنکړل خو پرون د امریکا د پوځي او بل مقام هم وویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي پالیسي د پخوا په څیر دوام کوي او بدلون به پکې را نشي د پلیو سمندري ځواکونو یو جنرال کینت مکینزي په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې ورستي پړاو تر رسیدي هل تخپل پوځي حضور به بیا تنظیموي نو د ته په پام سره په هیڅ شي کې بدلون ناراضي د ګر جنرال مکینزي زیاته کړه هغه محل چې افغانستان د سرتیرو د استلو مشخصه نیټه اعلان شو په نتیجه کې ستونزې جوړې شوې ځکه وسلوالو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه معلومه شوه د امریکا متحد ایالات له 2014 کال راهیسې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو مشري کوي په دې عملیاتو کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله او د وای پی جی په نوم د سوریه د کورد ملیشو ملاتړ شامل دی چې په نتیجه کې د سوریه د شمال او ختیځ پراخې سیمې د داعش ډلې له وسلوالو څخه آزاد شوې خو په وروستیو څو اونیو کې ورسته لدی چې د وای پی جی ملیشو خپل پاملرنه د افراطی ډلو د ځپلو پر ځای په افرین سیمه کې د ترکی ځواکونو پر ضد عملیاتو ته واړوله، نو د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې په خوانی چټکې بریاوې هم په ټپه ودرېدې. جنرال مکینزی د پښتنې ته چې کله ولسمشر ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو خبرداری ورکوي، نو کورد ځواکونه به څنګه د داعش ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، له ځواب ویلو ډډه وکړه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د ملی مسلم لیگ په نوم ګوند چې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی، د واشنگټن پریکړې رد کړې او په راتلونکو انتخاباتو کې د پراخ ګډون اعلان کړی. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د حافظ سید تر مشرۍ لاندې د ګوند د ترهګرۍ سره د تړاو په تور په تور لیست کې شامل کړ. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان ملی مسلم لیگ ګوند وایي د امریکا لخوا په نړیوالو تروریستي ډلو کې شاملول به په هیڅ صورت کې د دې ډلې سیاسي فعالیتونه بند نه کړي. د ډلې چې له لشکر طیبه سخت دریځ ډلې سره تړلې حافظ سعید تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، دا اعلان نن په کراچۍ کې وکړ. متحده ایالاتو پر حافظ سعید لس میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. د ملی مسلم لیگ رئیس صفی الله خالد ویل د امریکا پریکړه به د دوی د فعالیت مخه ونیسي او دوی به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې له ټول پاکستان څخه خپل کاندیدان ودروي. د پاکستان ملی مسلم لیگ د لشکر طیبه وسلواله ډلې د مؤسس حافظ سعید لخوا کنټرولېږي. متحده ایالات او هند لشکر طیبه ډله د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د تروسي بریدونو مسؤوله ګڼي او واشنگټن دا ډله د نړیوالو تروسي ډلو په تور لیست کې شامله کړې ده. خو حافظ سعید د ممبئی ښار له بریدونو سره چې 168 کسان پکې وژل شوي وو خپل ارتباط ردوي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ملی مسلم لیگ ګوند په ټاکنو کې له ګډون منع کړی دی، خو پاکستانی محاکمو بیا د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر سه شنبه ملی مسلم لیگ د نړیوالو تروسي ډلو په لیست کې شامل کړ او ټینګار یې کړی دی چې دا ډله کپرسان هر نوم کېږدي د واشنگټن لپاره یو خونړۍ تروریستي ډله ده. امریکا وای د ټولو هغو حادثو ملاتړ کوي چې یقیني کړي لشکر طیبه او ورسره تړلې ډلې د خپل نفوذ لپاره له تاوتریخوالي کار نه اخلي. پاکستان تیر کال د امریکا او ملګرو ملتونو د فشار په نتیجه کې پریکړه وکړه چې په حافظ سعید پورې تړلې ټولې خیریه موسسې وتړي، خو په خپل حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او د دې هیواد په مختلفو سیمو کې غونډې جوړوي چې دې کار له هند او امریکا سره د پاکستان اړیکې کړکیچنې کړې دي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساتي رادیو ناوړی اوس به اسمت ساروان ته وښ شو د مو د فیسبوک په وی پاڼه کې د یو نوی بدلون خبرې.
فیسبوک د خپل اپشنونو په لیست کې یو بل انتخاب زیاتوي چې کارون کې وکړی شي، هغه څه چې لیجلی بیا کتنه پری وکړي، بدلون پکې راولي او یا یې بیخي پاکړي. دا نوی اپشن د پیغام تر لاسه کوونکو ته امکان برابروي چې دا پیغام بل سرویس ته ولې شي یا یې ډاونلوډ کړي. فیسبوک دا کار وروسته له یوې جنجالي قضیه او ډیرو انتقادونو وکړ. فیسبوک د دې قضیه په خاطر ډیر مالی تاوان وکړ. د فیسبوک مشر او مؤسس په دې خاطر له خلکو بخښنه غوښتې ده. د فیسبوک دو مسؤلانو آرین ایګن او اشلی برینګر ویلي دي چې فیسبوک پر یاد پروګرام سربیره له دې ټولنیزې شبکې څخه د سوء استفادې د مخنیوي لپاره په راتلونکو اونیو کې ځینې نور بدلونونه اعلانوي چې د فیسبوک د کارونکو لپاره آسانتیاوي برابرې او هغه اپسونه غیر فعالوي چې د فیسبوک د کارونکو معلومات اخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دوستانو یو دوست چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سمس کې ویل دي، ولسمشر اشرف غنی باید نن د پاکستان له ولسمشر سره وبخي. ولسمشر اشرف غنی باید نن د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په خبرو کې د کونړ په دانګام ولسوالۍ د پاکستان د پوز د بریدونو مسله یاد کړی. د نور احمد په نوم باندې له کونړ څخه یو اوریدونکو په راستولې سمس کې ویل دي له داګام ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پاکستان د توپچی د ډزو له کبله کډه شوې دي، او له فرا ولایت څخه سیاداګل په راستولي سمس کې ویلي موږ په افغانستان کې د هغه پرلتونو طرفداري کوو چې د سولې لپاره غوښتنه کوي او د جګړې له ښکېلو خواوو سوله غواړي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې خپاره شول. وسم وخت د سهار 8:30 شوي. یو وار بیا په موقعی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ځي. د افغان او پاکستانی مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه مسله د سولې خبرو ته د طالبانو په سوالو کې د اسلام آباد همکاري ده. ولسمشر اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ تفاهم پر انتخاباتو د څار لپاره مهم بللی. نوموړي پرون د یو شمیر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې د هیواد له سیاسي ګوندونو او ډلو غوښتي چې په دې کار کې ونډه واخلي. د زابل ولایت د سل بستریز روغتون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پیل شوې. سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي، او برتانیا پرون په بحرین کې د یوې پوځي اډې په پرانیستلو سره له څلورو لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړۍ دایمي اډه پرانیسته. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. بیرته ریپورټونو ته راځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې بل 15 هیوادونو سره هوایي دالیزونه جوړ شي. دا د وزارت ویان مسافر کوکندی وایي آذربایجان، اندونیزیا، سریلانکا او عربي متحده امارات او همدارنګ ترکیه هغه هیوادونه دي چې هوایي دالیزونه ورسره جوړیږي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره مهم دی او دوی هم پرې ډیر تمرکز لري. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وایي په 2013 میلادي کال کې له 15 هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو د جوړېدو پلان شته. آذربایجان، انډونیزیا، سریلانکا، عربي متحده امارات او ترکیه هغه هیوادونه دي چې هوایی دهلیزونه به ورسره رامنځته کیږي، خو د سوداګرۍ وزارت وایي تر هر څه وړاندې باید دا معلومه شي چې په یادو هیوادونو کې کوم ډول افغاني کې خه مارکیټ لري څو نتیجې مثبت وي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي
پس پس کار مونږ هدف مو خدا چې 15 هیوادونه بل هیوادونه سره دا هوایي کوریدورونه هوایي دهلیزونه چې د حواله لري الوتکه کوي او زمون کالی او التزی ان شاء الله پایل کوچ. خو مهمه دا چې حواله باید وي چې التا زمون کالی څومره بازار لري او څه کالی ارته ضرورت د چزم د افغانستان ټوک او افغانستان تولیدات التا صادرکو.
افغانستان دا محل دو هیوادونو هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه لري چې صادرات او واردات پرې کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې که څه هم له قزاقستان سره د افغانستان له هوایی دهلیز ډیره ګټه نه اخیستل کیږي، خو له هند سره د دو هوایی دهلیزونو موجودیت د صادراتو د پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. له هند سره د افغانستان دغه دوه هوایی دهلیزونه افغان سوداګرو ته د اسانتیا برابره کړي چې نوې ډیلی او ممبئی ښارونو ته تر ډیره وچې او لمدې میوې ولیږدوي. که څه هم د هوایی دهلیزونو له لارې د توکو د لیږد رالیږد د ځنډ او قیمت په اړه سوداګرو ځینې شکایتونه کړي وو، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه د صادراتو په وده او پراختیا کې د هوایی دهلیزونو رول مهم بولي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د سړو خونو د کمښت له کبله د افغانستان ډیری تازه میوې له منځه ځي، خو د ګڼو هوایي دهلیزونو په رامنځته کیدو سره به تر ډیره دغه ستونزه حل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې افغانستان اوبو ته لار نه لري، نو له نورو هیوادونو سره یې د ځمکې او هوا له لارې سوداګریزې اړیکې مهمې دي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش:
خلک به په کار وګمارل شي، سوداګریزي تجربه به تبادله شي او روابط به ډېر سره نږدې شي، او اقتصادي روابط ډېر اسانه کولی شي چې سیاسي روابط ورغوي او پر بنیاد د دوه طرفینو
د خغلی تلاش په خبره له هوایی دهلیزونو نه د لا خصمن استفاده لپاره باید له هیوادونو سره د افغانستان راکړه ورکړه یو ورخیزه نه، بلکې تعادل پکې په پام کې وساتل شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو تا تاسو واوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې به د شاوخوا 15 هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایی دهلیزونه پرانستل شي. اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د سه شنبې په ورځ په امریکا کې وي ایرانی الاصل ښځې د یوټیوب پر دفتر حمله وکړه او درې تنه یې په ډزو ټپیان کړل. دې ښځې چې نسیم اقدام نومیږي ولې د یوټیوب پر کارکوونکو ډزې وکړې؟ له عصمت ساروان نه اورو.
د امریکا په کالیفورنیا کې هغه ښځې چې د یوټیوب پر مرکزي دفتر په ډزو درې تنه ټپیان کړل او وروسته یې ځان وویشت، له یوټیوب څخه یې په دې خاطر کرکه پیدا شوې وه چې د دې په وینا د شبکې د هغې مطالب سانسورول. نسیم اقدم چې ویډیو بلاګر او د حیواناتو د حقونو ملاتړی و، د سه شنبې په ماسپښین د کالیفورنیا په سیلیکان ویلی کې د یوټیوب درې کارکوونکي په ډزو ټپیان کړل. د نه دیش کلنی اقدم د پلار اسماعیل اقدم په وینا د دې لور پر یوټیوب په دې خاطر په غوسه و چې د شبکې د خبرو کړیو ویډیوګانو په بدل کې پیسې نه ورکولې. د همدارزول چې مخکې تر مخکې پولیسو ته خبر ورکړی و چې ممکن د لور د ګوګل د یوټیوب پر دفتر حمله وکړي. په دې پیښه کې یو شپږ دیرش کلن نارینه زیات شوبل شوی او حالت یې نازک شودل شوی دی. د یوې دوه دیرش کلنې ښځې حال هم ښه نه دی شودل شوی، خو یو بله چې وویشت کلنه ده زیاته نه ده ژوبله شوې. د اسماعیل اقدم په وینا یوټیوب هر څه وردرولي وو او دا په دې غوسه وه. سیمه ایزو رسنیو هم ویلي چې اقدم په دې پقار و چې یوټیوب د دې ویډیوګانې سانسورولې او د ویډیوګانو د لیدل کېدو په وړاندې پیسې نه ورکولې. نسیم اقدم په خپله ویبپاڼه کې ویلي و چې یوټیوب د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري او هر څه چې په زړه برابر نه وي هغه سانسوروي. دې په خپله ویبپاڼه کې خپلې یوې ویډیو ته اشاره کړې او لیکلي و چې په یوټیوب او نورو ویبپاڼو کې د ویډیوګانو په شریکولو کې ټولو ته د ودې یو شان شرایط نشته. اقدم چې په یوټیوب کې ځان ته چینل درلود، په خپلو ویډیوګانو کې له څارویو سره د بیرحمۍ نه کولو او د غوښې نه خوړلو لپاره تبلیغ کاوه. د پخپله غوښه نه خوړله، د بدن جوړولو سپورت یې کاوه او رپ سندرې ویلې. د دې د یوټیوب چینل اوس پاک شوی، خو تر پاکېدو وړاندې نږدې 15,000 ګډونوال لرل.
د چین لوري پر امریکایي تولیداتو د تعرفې د سیاتولو متقابل اقدام د نړۍ د دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د تجارتي جنگ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا ولسمشر دا اندېښنې ردوي، خو وایي چې اجازه نه ورکوي چې امریکا او چین ترمنځ په سوداګري راکړه ورکړه کې تل زیات کسر موجود وي. په دې اړه د عصمت ساروان یو بل رپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
چین د چهارشنبې په ورځ د امریکا پر یو سلو شپږ رود محصولاتو اضافي تعرفه اعلان کړه. د چین دا اقدام به شاید د نړۍ د دغو دوو تر ټولو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ بالمثل مقابله او تجارتي جنگ تشدید کړي. چین تر اوسه نه دی ویلي چې پر امریکایي محصولاتو به دا تعرفه له کومې نیټې زیاته شي، خو د چین د سوداګرۍ وزارت ویلي چې پر امریکا د دغو تعرفو ارزښت په کال کې د 500 میلیارد ډالرو معادل دی. ویل شوي چې له امریکا څخه چین ته پر صادرېدونکي سویابین، موټرونو او ویسکي شرابو تعرفه زیاته شوې ده. چین دا اعلان شاوخوا 24 ساعته وروسته له دې وکړ چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو چینایي محصولاتو لیست خپور کړ چې د پرې ګمرکي محصول لوړ کړی دی. د امریکا له لورې د لوړ شوي ګمرکي محصول ارزښت 80 میلیارد ډالر دی. د متحده ایالاتونو له لوري د چین پر هغو تولیداتو تعرفه زیاته شوې چې پر روباټونو، معلوماتي ټکنالوژي، مخابراتي ټکنالوژي او هوا فضایي صنعت کې کارول کیږي. د امریکا او چین له لوري د یو بل پر صادراتي محصولاتو د ګمرکي محصول زیاتوالی په نړیوالو مالی بازارونو کې بی اطمینانی رامنځته کړې او هغه له یو تجارتي جنگ سره پرتله کړې ده. د چین له لوري د متقابل اقدام له اعلانېدو وروسته د امریکا د ونډو ارزښت چهارشنبې په ورځ د وال سټریټ د ونډو د بازار تر پرانیستل کېدو وړاندې ټیټ شو. د ډالر په وړاندې د چین د ین ارزښت هم سخت ولوید. د چین اقتصاد په وروستیو کلونو کې د پخوا په شان بهر ته پر صادراتو زیاته اعتکان نه کوي، خو له دې سره سره امریکا ته د چین صادرات د دغه هیواد د ټولو صادراتو په سلو کې 15 جوړوي.
امنیت، او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ماشوم هغه څوک دی چې رواني او فزیکی اړخه نظر لویانو ته ډیر ژر تاوان ورته رسیږي. نن په همدې خبرې کوو چې څه وخت اول ماشوم په ټولنه کې له رواني ستونزو سره مخ کیږي، د حل لارې چارې هم څیړو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې رواني مشاور وصل شاه ابراهیمی دی. په پیل کې ورته پوښتو چې څه وخت یو ماشوم په ټولنه کې له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
ولې په ټولنه کې یو ماشوم په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، هغه تر ټولو لوی علت څه کېدلی سي؟
موږ ټولنه کې اول خو دا ده چې د موږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او په دویم قدم کې دا ده چې په دې درې لسیزو یا څلور لسیزو کې ډیر جنگونه، او دغه جنگونه سطح د تعلیم خپل په خپل په ټولنه کې ډیر کته ده، او د دې ماشومانو د حقوق پیژنده یو لوی ستونزه هم ده چې د ماشومانو حقوق په ټولنه کې ډیر کم خلک دي چې ورسره آشنایی ولري په سطح د مملکت. دویم دا ده چې حالات چې کله من ګورو دغه جنگونه او نن سبا مهاجرتونه او نننی مهاجرتونه یا بیرونی مهاجرتونه یا تغییر د موقعیتونه، دا ټول مستقیم د ماشومانو په روان باندې په روح باندې تاثیرات چوي. همدغه ده چې ماشومان پر رواني ستونزو باندې اخته کی.
که چیرې یو ماشوم پر رواني مشکل باندې اخته یا هغه ته یو په بی پروا نظر وکتل سي، څومره ناوړه پایلې دا درلودلی سي؟
ماشوم خدا سته چې من وایو چې ماشوم له نورو ظالمانو سره ضعیفه ده، پیساب مغره چې په جسم کې ضعیفه ده، په افکارو کې او په ذهنیت او په تحمل کې مغره ضعیفه ده، نو زر متاثره کیږي. څومره چې هغه ته منګه توجه وکړو مغره زر په صفه دی وخامت او په شدت باندې ورزي، او هغه کله چې هغه زلمی کیږي نو د ژوند کار وړاندې خ مخته وړای نشي. که زلمی کیږي مغه پر رواني ستونزې ته زلمیتوب ورسره پات کیږي. ډیر ښه خبره دا ده چې هر سړی که مشر وي که کشر وي که ماشوم، هغه ته ډیر زیات توجه وشي تر څو چې په دې اخته نشي، او که اخته شو نو بیا ستونزې څومره ورته توجه نشي نو مغره شدیدیږي او بیا دغه تداوی سخته کیږي.
څنګه به په دې وپوهیږو چې ماشوم پر رواني مشکل اخته دی؟
وکله چې موږ ماشومان ګورو، ماشومان نارمل ماشوم موږ ته ښکاري، ولی اب نارمل یا غیر نارمل ماشوم له کوم ځکاري په کړوړو کې دومره زیات کړوړه کوي، به هدف وي کړوړي یا به صاحب دغه روزانه کاروبار کې چې کار ډیر اکټیویټي زیات وي ولی هدف نه لري،
فعالیت
زیات وي ولی هدف به هدف اوسيږي، زر په حساب توتی خولی مختراوري، تحمل له سازګاري له ټولنې سره اسکیږي، یعنی لوبې تزي ولی لوبې کې بل ماشوم سره کله چې لوبې کې ډیر کم وخت کې زر تر زر په ناخوالي شروع کوي. دا یې نو سازګاري دی ټولنه کې ده، دا وړه ماشومان په کور کې وي کوي د کېږي خوب په مور سره ناخوالي، که که مکتب ته ځي مکتب ته نارمل تګ نه لري، که خپل نور خور ورور سره په ډیر معمولی شی باندې ډیر زیات جنجال جوړوي. حتی کېدای شي چې دا ماشومان خوب نارمل نه وي، په خوب کې خپل غاښونه تاوراتا کوي او غاښونه جوړي او یا حتی زای خپلوندوي. دا ټول د دو هغه حالات چې موږ په دې کې وایو چې د رواني حالت خراب ده.
اکثر کورنۍ کې لیدل کېږي د کوم علایم چې تاسو ویل ماشومانو کې شته، په ځای دې چې کورنۍ د درملنې په فکر کې شي، هغه د سرزنش کوي، له غوښ سره تاوتریخوالی کوي، دا مسله بیا څومره خطرناکه ده؟
کله چې یو ماشوم رواني ستونزو سره مخامخ شي، دا چې ماشوم څه چې مشران مخامخ شي، او کله چې دې سره تاسو وایي حمایت او سپورت او د دو سره له ښه ورین تندینه کارونه خلی، دا ارڅونه چې په فشار او تاوتریخوالی وکي مغره دا ستونزه زیاتوي. هیڅ کله تاوتریخواله لار د حل یو مشکل ته نه ده، خوروانی ته په هیڅ مرتبه په هیڅ شکل دا یو ښه لاره نه ده. څومره چې ورسره تاوتریخوالی کې مغره ستونزه په مراتب زیاتیږي او مغره یې دغه تداوي سخت.
کله چې یو ماشوم په رواني مشکل اخته وي د تداوي نه کیږي، دا بیا همداسې لویږي. کله چې دا غټ شي بیا څومره ستونزې ځان ټولنې او کورنۍ ته پیښیږي؟
کله چې ماشوم د ګوره په یو کورنۍ کې یو ماشوم اوسیږي، یو رواني ستونزه لري، تنه کورنۍ ورسره په ستونزو سره اخته دي، خو کله چې دا ماشوم ټولنې ته تقدیمیږي نو په هغه ټولنه اطراف دي ورسره ستونزه اخته دي، او کدا په ټوله ټولنه او جامعې ته تقدیمیږي دا جامعې سره یو لوی ستونزه وي. نو ښه خبر دا ده کورنۍ ته چې په اول کې دغه ماشومانو سره له دغه ابتدا نه د ژوند هر ماشوم چې دا ضرورت لري چې دوست سپورت شي، مور پلار محبت، هر ماشوم چې تاسو ګورئ چې ستونزې ډېرې دي نن سبا که کوم ماشوم تاسو ګوري چې مخ راوړي او ناخوالیو ته تاسو وګوري هغه ډیر دی محبت محروم اوسی کی په دنیا کې کوم پستاب هغه ماشوم چې ډیر جرمونه کړی کتاس دیغه هغه تاریخچه ته یا د ژوند هغه مخته ابتدایي وختونو ته ولار شي او هغه مطالعه کې هغه ډیر په هغه ټولنه کې ستونزې لیدلی او ډیر مشکلات لیدلی هغه ستونزې د په ان کانشوس کې یا پستاب هغه قسمت کې چې دای پینه پیږي ناخداګا په قسمت کې کمپلیکس شه او وسی په ظلمی توپ کې په بل شکل او په بل شکل تبارز ورکي
کله چې مشران پر رواني مشکل باندې اخته کیږي معمولا په دوی کې بیا داس کیږي چې ځان وژنه کوي آیا په ماشومانو کې د کومه پیښه شته
هغه ماشوم چې لمور نه تولدیږي هغه تر دو کلنه پوری اوغو کومکس العملونه لسانه خی هم دروونی ستونزو سره دو کلنه تر و کلنه ال و کلنه تصوارلس تشپارسو یل شپارسو تر اتلسو داستی پونه بیل بیل هو هغه ماشومان چې زلمیان دی دوی کولای شي چې ځان ته زیان ورسوي زار وژنه وکي هو کې دا شي
یعنی هغه ماشومان چې په ماشومتوب کې دا تکلیف ته پیدا سوی کله چې ځوان شي بیا ځان وژني
دغه ستونزه ک څومره د باندې وخیم شي ستونزه زیات شي ستونزه ک زیات شي کې د ماشومتوب ورسره وي ک په زلمیتوب کې ورسره اخته شوی خودغه رواني ستونزې ځان واژنه قدرته وایم چې سل په سلو کې ځان واژنه علت رواني ستونزه یو علت خاص رواني ستونزه ده هر سره چې وزه کې ناکامه کیږي ځان ته د ټول لارې پټړي به ځان واژنه کوي یعنی دان هغه ناامیده اخري صفه ته ورسی کدا مو شوم کلوي وي خو ما شومانو کې زیان رسول شاید ځان واژنه ډیر کم وي نظر په مشران ولی مشران لارې چارې سنجوي ما شومان دومره لارې چارې او دغه تخنیکونه او زاینه چې لکه مشران ځان ته جوړوي چې داس ځان به خدانی ولی ماشومان کول شي نور او تاس جان ورسی زان تاس جان ورسی داس زانه چې بایز دی مرګ وزي لاس جو بل کی ګوته پری کی چوک پتیګه وه یعنی داس ستونزې جوړول شي کله چې زخپل یو وخت په یو مرکز د اسلاک مون کار کوو ماشومان معمولا د خپل چې دال دولسو تر راتلسو دو خپل پلاس باندې پستنی خالونه وهله نو کله چې ما وکتل تقریبا 80% ماشومان خپل لاسونه خالونه وهله او د ستنی فشار څومره زیاده خو بل اخر چې ما اخري تیرن خپل دا پدې کې مې پیدا کړه چې دو دغه دی رواني ستونزو ټنشن لانی دغه درد حملوي او په نارمل ماشوم ته کستنه وای تحمل اول نه دوی دی یو خال د پاره زر زانستنی و هي زای په زای چې تو چاغه خال کوبي وکي نو دې تحمل څنګه دا دغه فشار دی ټنشن دی روان دی چې دوی ته تحمل جوړ کړي
بله هغه څوک چې په لاس باندې خال نه وای یعنی دام تاثیر رواني فشار نه دی
کاملا دغه کڅوک په حساب په غربت مسافری کې دغه تحمل دغه فشار اکثرا دوه حالتو کې دی په نارمل حالت کې پنندراتی یا مسافر وسیگی یا په زندان که دا دوه شبیخی یعنی په ټول دنیا کې سازال امبروزو یا حساب کرمینولوژیست هغه دا نظریات ورکی وای څوک چې خال و خینو د تبلک زرا تاسو سوچ وساتی یا به تیر زمانه کې اتمن معمولا زخ په تجربه چې پدی کې درم کوم ماشوم چې پلاس کې خال نه میدین نو ما ورته چې پختنه کړی د تاریخچم کتلی چې یو دوره د مرکز اصلاح کې تیر کړی دا او یا چې لاس کې خو کې خال نه وای دی هغه کتلی یا زندان تیر کړی مشر او یا په مسافر دی رواني ستونزې د پاره مونږ مختلف تګلارې لرو کوم ماشوم رواني ستونزې سره اخته شي مونږ په اول قدم کې غته انډیویډوال کونسلنګ یا مشاوره د انفرادي ورته ورکو وګورو چې رواني ستونزې سره دغه ماشوم کړنګوراره خشو خ کنه وګورو چې مشکل شدید او یا د تداوی دی دوايي ته ضرورت لرو دا مونږ ریفرو هغه میډیسن یا ډاکټر دی معرفي کوو او کولای شو چې هغه په حساب هغه دوايي بخښ ته معرفي کو ترڅو چې کولای وشي هغه ته دوايي توصیه کوي او بیرته په اول حالت راشي او کنه چې ضرورت نیست تناس سایکوتراپی ته و یا مشاورې ته و نو هغه سره به منګه تیمونه او همکاران دی غو کار کوي ترڅو چې بیرته اول حالت خپل راشي
او ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې نو تاسو له ازادي رادیو څخه د واصل شاه ابراهیمی خبرې د ماشومانو د رواني ستونزو او د حل لارو پاک لپاره ورېدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ آیا کله مو فکر کړی چې کچېری مسترګي و نویني ژوند به څه ډول مخکې بیایو؟ نن د هغو کسانو په حق لغږیږو چې سترګې یې نه وینې، خو د روغو کسانو په څیر د ژوند ټولې چارې پر مخ بیایي.
درنو دوستانو، د افغانستان ځینې کسان د جنگ جګړو له امله په سترګو ړند شوي او یو شمېر خو بیا له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي. دوی هم د نورو کسانو په څیر په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، خو اکثرو یې همت له لاسه نه دی ورکړی. د ژوند له سختیو سره یې مقابله کړې او په نتیجه کې بریا خپله کړې. موږ د دوو داسې کسانو کور ته ورغلو چې په سترګو یې نه لیدل، خو کورونه دومره منظم و چې د خلکو خبره لاس بینا کسان به هم د کور چارې دا ډول تنظیم نه کړي. سکینه له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي، اوس یې واده کړی، درې اولادونه لري. له هغې څخه مې پوښتلي چې له واده وروسته د خاوند په کور کې تر ټولو لویه ستونزه څه وه؟
چې د مور نه پیدا شوی وم همداسې نابینا وم. دولسمه پورې مې مکتب ویلی ده چې نوی واده شوم، دروازو سره به مې ټکر کوو، نابلده وم. خپل کور کې خو مې بلده وم، خواهی می راسره دیر هم رسته کالا می چه کل جدا شو بیا دیر سخته وراتا.
سکینه وایی چه ده کور طول چاری برلغاری بی ور نپختلی مودی چه کل خوبه مالگه ده بوره او بوره ده مالگه پزای نوی کاره ولی هغه وایی
ولیشی خوبی اما پخپلا چکلی دی چه ده مالگه ده ده بوره ده ده سی اغا می کلی ده بیا می دیگی که چه ولی یا می چه می چه دم کلی خپلا می کتلی چه ده ده شده گالی چه منزم بیا می زوی ناری کم چه راشل زویم بیا راخی چه موری ده سپین دی ده رنگ دی
لسکینی سخه مودی اغی ده غوختنو او آرمان پاکل هم پختلی دی
چې سترګې مې جوړې خپل اولادونه وګورم، دغه مې ارمان ده چې ماشومان مې وګورم او خاوند مې وګورم، دغه مې ارمان ده زړه کې.
نادیا د سکینې مشره لور ده. هغه وایي کله هم سکینې دا احساس نه دی ورکړی چې مور یې په سترګو نه ویني. سکینه د روغو میندو په څیر خپلو بچو ته رسیږي.
زه هېڅ اصلاً فکر نه کوم چې زما مور و پلار نابینا دي یا سترګې دي نه لري، ځکه چې زما مور و پلار د هغو میندو نه هېڅ توپیر نه لري چې هغوی ویني. هغه مسؤلیتونه چې هغه میندې کوي زما مور و پلار یې هم کوي، تمام فعالیتونه هماغسې سرته وړي. او زه چې کله خپل ملګرو ته وایم چې زما مور و پلار نابینا دي، اصلاً هغوی دا نه مني. وای څنګه ته داسې بېغمه راځې، مکتب ته درس وایې او تا مور و پلار سره څوک نشته. خو زه وایم چې زما مور و پلار د خپل ځان نه شکر الحمدلله پوره چې کور کې اوسم، خو حتماً ورسره مرسته کوم. خو بیا کور کې نه یم، پوهېږم چې دوی بلد دي او پوهېږي چې کوم ځای پخلنځی ده، کوم ناستې کوټه ده، کوم ځای تشناب ده، اوبه دي، دا ټول شیان پوهېږي او ماته ضرورت نشته. او چې ما اطمینان کومه
نادیا ټولو کسانو ته چې سترګې نه ویني یو پیغام لري.
یو پیغام لرم چې هیڅکله نابینایي محدودیت نشي کېدلی، که څوک وغواړي هر حال کې ځان رسولی شي.
خان عزیز چې د رندو په خوانځي کې معلم دی، د ځان پاکله وایي
متاسفانه زه تقریبا د یو لسم صنف ازموینه مې دولسم ته ورکړی و چې د ماین د انفجار له امله د سترګو دید مې له لاسه ورکړ. بعد له دیارلس ورځو نه چې زه ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانی ته انتقال شوم او دلته تر تداوي لاندې وم. د ړندو د مکتب نه اصلا خو آګاهي موږ نه درلود، چون دې محیط کې نه و. همالته شفاخانه کې وم چې یو بل ښځه وه چې نور جهان نومېده، نور جهان دلاور، چې هغه راغله شفاخانې ته او ماته ویل چې دلته یو مکتب دی د ړندو چې دلته لیک لوست ده کوي او دولسم نه پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغي او د کار څښتن کیږي. نو ته کولی شي چې دې مکتب ته راشي. خو په اول سر کې زه ډیر مایوسه وم د ژوند، اصلا نه مې غوښته چې نور ژوندی واوسم. خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوسم کولی شم چې ځان ته او خپل هیواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم.
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له یو معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی. له نوموړي څخه مې پوښتلي چې د ده سترګې خو نه ویني، د مېرمنې انتخاب یې څه ډول وکړ؟
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق د هر انسان دی. 15 کال کې دې مکتب ته راغی، د ده خوی خصلت کرکټر او د ده پوهه زما ډېر خوښ شو. بعد له هغه نه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکم. راغلم د مور او پلار سره مې دا خبره شریکه کړه. مور او پلار مې هم په دې راضي شو، لاړل خاصګرۍ ته. بالاخره زما او د دې کوژده وشو، واده وشو، ژوند هم سره شریک شو.
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي
هغه مراسم نیمګړی ښکاري. له هغه څخه مې پوښتلې چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي، د ناوې زوم او نورو خلکو څیرې چې په روغو سترګو نه و لیدلې، خپل ذهن کې څه ډول انځوروي؟
ودونه ده چې زو بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د ولس یا اتلس کلو چې د سترګو دیل لاسم ورکړ، نو هغه وخت کې خپل خپلوانو ودونه ته هم تللو. نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و که نه، دا هنرمندان به د شپې د خوانه به تللو هغه سیل ته، نو دلته هم چې زو تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسې جوړ یو، شا به دغسې یو، محفل دغسې روان دی، دوه لوڼې مې هم واده کړل، نو هماغه شان زمونږ ذهن ته ګرځي. خو یو ارزو زمونږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره، د دوی دغه سترګې، یو وارې په رڼو سترګې لیدلی وه چې دوی څه چانتې قواره لري. هو زمونږ کورنۍ یا خویندې وروڼه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خواته فرزند څیره ورکوي، او هغه لور د مور ته څیره ورکوي، یا فرزند دغه هغه څیرې خو زمونږ په ذهن کې شته دي، تصور خو کوو چې دغسې یو به وي. خو ارزو ارمان هم دا دی چې یعنې یو ځل یم په د رهنو سترګو دوی لیدلی و، دا زموږ یو ستر ارمان دی.
له خان عزیز څخه مو پوښتلي چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري، او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي؟
البته زه چې هغه وخت بینا وم، یعنی د خلکو ژوند مې لیده، طبیعت مې په دغه ښکلې بڼه لیدلی دی، نو کله چې نابینا هم شم او کله چې واده مو وکړه، نو هغه منظرې، هغه څیرې، هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په یو جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی، هغه زما په ذهن کې، هغه زه د خپل میرمن سره مې شریکه کړه. یعنی هر کار چې مونږ کوو، هر تصمیم چې مونږ نیسو، مونږ سره یو مشوره کوو، حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړو دغه کار دغسې سرته ورسوو، نو د ټول نظر اخلو. کله چې نظر یو شو، بل هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره دی او د وحدت د نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریا یوازنی وسیله ده.
خان عزیز وایي په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله، د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي پاک لی وایي،
دا خو ټولنه دی. په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کې، د هر فکر خلک دي، اورېدلی هم دي، یا هم ځان کونه اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا که فرزند مخامخ شوي بیا خبرې هم ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم، دغه شی چې زه نه لرم دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زمانه خدای اخیستی دی، مال تا اخیستی وی، اوس به ما د ستا د ګرېوانه نه نیولی وی، مګر دا د خدای رضا دی، دغه شی په مونږ باندې پورزور د خدای دی، نو د خدای د خوانه چې وي هغه مونږ منو، هغه په دسترګو په سر قبلوو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی هم قناعت کړی دی.
درنو دوستانو، دا به د کور کلي خپرونه تر بیا ښې چارې.
زبط تپاته یا کزار شکنا آئے زبا تپاته یا کزار شکنا